ته ولی مې د چاپ ته ډیزاین سوی ده، د چاپ په اخیرونو مرحلو کې ده. هغه هم سپین شعرونه دي، منتا د ځینو ناحقه تبصیرو په خاطر مې په نامه کې نوکي توپیر راوستلی دی. ښه انجونې په جنت کې دي، هغه ښکلې انجونې په کابل کې دي. هغه عبارت مې په شعر کې استه، اما د کتاب په عنوان کې ځینې غورځولی دي.
یعنی فورا د ځان سانسور کو؟
کله کله انسان مجبور کیږي، سړی نسی کېدای. مور بهر څه د غره او د دریاب او د تیګو څه اخو، خو په خپل رسو کې دی لکه غر او دریاب استوار او ټینګو اوسی
کامیاب اوسی.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
موسیقي د ژوند په غمجن شپه کې د سپوږمۍ رڼا ده. زنه په هیشم چې د موسیقي په اړه کې دا خبره چا کړې ده، خو د موسیقي د بشمیرو ستاینو په منځ کې دا ستاینه هم د یادولو ده. د موسیقي په اړه کې یو تازه څېړنه وایي چې د زړه د ناروغانو په علاج کې برخه اخیستای شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
دا خبره خو په خو هم کېده چې موسیقي د خوږو زړونو ټکور ده، مګر اوس یوې ساينسي مطالعه هم ثابته کړه چې موسیقي د زړه ناروغانو ته ګټه رسوي او په علاج کې ورسره مرسته کوي. د ټلګراف رسپانډي له ریپورت سره سم د زړه د ناروغیو متخصصانو ته معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو ته د موسیقي اوریدل ګټه رسوي او صحت یې ورسره بهتره کیږي. متخصصانو د زړه پروختیا باندې د موسیقي د اغیز د اندازه کولو لپاره د زړه څلور اویا ناروغان په دریو ګروپونو وویشل. یوې ډلې ته یوازې د هغو ورزشونو بندوبست وکړ چې د زړه روغتیا ته ګټه رسوي، بلې ډلې ته یې هم د ورزش پروګرام جوړ کړ او هم یې ورته وویل چې د ورځې به نیم ساعت د خپلې طبي موسیقي اوري، او بالاخره درېمې ډلې ته یې د ورزش ونه ویل بلکې یوازې د موسیقي د اورېدو سپارښتنه وکړه. وروسته له څو اونیو معلومه شوه چې د هغو ناروغانو صحت چې همې خاص ورزش کړی و او همې موسیقي اورېدلې وه تر نورو ډېر بهتره شوی و. هغو چې یوازې ورزش کړی و د بهترۍ په لحاظ په دویمه درجه کې و، او هغوی چې یوازې موسیقي اورېدلې وه هم بهتره شوي و، البته تر اول او دویم ګروپ په یو څه کم اندازه. د مطالعې وښوده چې د خپلې خوښې سندرې او موسیقي اورېدل د زړه له روغتیا سره مرسته کوي، او د پخوانو دا خبره رښتیا شوه چې موسیقي د خوږو زړونو لپاره ټکور ده.
د موسیقي یو لوی کمال دا دی چې پولې نه پیژني، او د انسانیت د سره نږدې کولو د سپېڅلي مقصد په پوره کولو کې لویه برخه ده. زموږ همکار صفی الله ستانکسي د ایرانۍ سندرغاړي سارا نایمي یوه سندره ترجمه کړې او فریدې سیفی لوستې ده. د سندرې او د هغې د ژباړې د اورېدو بلنه درکوو.
در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مخیا شو.
ای پا خوب کرن آورکا،
تا شب منو
ای پا خوب کرن آورکا، کودی وکره را پیدا شا، زده تگید دیدنیم رنگ و غرق قیقت میراشا. ای پا خوب کرا نورکا، زرم داسی نازک شبه، ماتی دون که لطا نده، سبری دون که لطا نده. ای پا خوب کرا نورکا، دا با اوج دیه به احساس وی، طول بی رنگ و غمجن بریخی، زاو تز اوزمان نرهی چی، ز او ته اوزمان نرهی چی، ده خزان تکرار نن بریخی. ای پا خوب کرا نورکا، ده با اوج ده بل احساس وی، چه پا شوق که دشونده ایم، چه پا تا مست لیونه ایم. ای پا خوب کرا نورکا، را پیدا شا، را پیدا شه چه دنیا می ستالا سوت انتظار ده، یا می خکله بد قسمت کرده، یا می ورکا تر قیامت کرده. ای پا خوب کرا نورکا، ای پا خوب که رانه برکه ده چلری رانه اوسی ده چلری رانه اوسی شی بی تنگ بی رحمیگی چی وازی یوم ینزر یه وازی یوم ینزر زمال حال خبریگی ای پا خوب که رانه برکه ای پا خوب که رانه برکه زمال منی متیریگا لقسمت مخفکیگا او لما هم مزوریگا ای پا خوب که رانه برکه ای پا خوب که رانه برکه کودی وکرا یو زر راشا زندگی می طول استاشا پا دی طول وجود می ساشا ای پا خوب که رانه برکه کودی وکرا یو زل راشا زندگی می طول استاشا پدی طول وجود می ساشا
جادو کنو پیدا شو من تشنه دیدارم آهوشم و حیا شو جادو کنو پیدا شو تا شب منو نشناسه این از تو شکستن نیست این اوج احساسه وقتی همه چی اینجا بیرنگ و غم‌انگیزه دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه از شوق تو سرشارم با یاد تو شده در رویا جادو کن و پیدا شو من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو در رویا جادو کن و پیدا شو من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو ای گم شده در رویا پیدا شو من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو من.
سقراط د بشر د تاریخ په ډیرو اخلاقی کسانو کې حساب دی. دته د منصوب یو اخلاقی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولی
د اوازې د خبرولو ضرورت هسی وای چې سقراط یو څوک راغلل او ورته وویل ستا د ملګری په باره کې مې یو اوازه اوریدلی. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړي د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړي ورته وویل سمه ده.
سقراط پوښتنه ورنه وکړه، آیا ډاډه یې چې دغه آوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ، ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه، آیا دغه آوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ، د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه، آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ، ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل، نو یوه خبره چې نه یې په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر وینې او نه پکې ګټه شته، ولې کوې؟ د کولو یې ضرورت نشته.
سقراط حکایت مو واورېده. اوس د سقراط د زمانې د یوه طبیب په باب چې شاید د دنیا تر ټولو مشهور طبیب وي او د طب پوهنې د پلار لقب یې ګټلی دی، د استاد نجیب منلی څرګندونې اورئ.
هیپوکراتس یا زموږ د خلکو په اصطلاح بقراط د زاړه یونان یو طبیب دی، یو حکیم دی. په میلاد نه مخکې 1360 کال کې د کوس په ښار کې زیږیدلی دی او د میلاد نه مخکې په 300 کال کې په لریسا کې د شاوخوا 95 کلو په عمر مړ شوی دی.
نو ویلې سو چې د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی.
د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی. د ده ډېر مهم کار چې کړی دی هغه دا ده چې د طب علم یې له خرافاتو نه رابل کړی دی. د ده په وخت کې داسې ویل کېدل چې مریضي د خدایانو قهر دی، انسانان ته په قهر شي او په وفات یخته کوي نو مریضي ورته رالیږي. د خپلو څېړنو په نتیجه کې دته ورسېده چې مریضي د طبیعت یو حالت دی، مریضي د طبیعت نه پیدا کیږي او طبیعت یې راغیي، او دې کې د خدایانو د قهر مسله مطرح نه ده. دا یوه جزانه ده چې انسان ته ورکول کیږي، دا د طبیعت یو حالت دی چې رامنځته کیږي. او څېړنه یې چې کړې وه او دې خبر ته رسېدلې وه، هغه یې د مرګیو په باره کې کړې وه. په یونان کې مرګیو ته مقدس مرض ویل کېده، یعنی دوی داسې فکر کاوه چې دا مرض یوازې هغه چاته پیدا کیږي چې هغه په خدایانو ګران یو، خدایان غواړي چې ځینې فوق العاده کارونه وکړي.
او حتی ویلی سو چې زموږ په ټولنه کې اوس هم مرګي ناروغي له غیر طبیعي عواملو سره تړل کیږي، نو له دې معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی
فکر دی. او هیپوکرات دې دغه ته ورسېده چې کچیرې مرګي د خدایانو لخوا یو عمل وای نو هر انسان ته به پیدا کېدل، هر ډول انسان ته، په داسې حال کې چې مرګي یوازې هغو کسان ته پیدا کیږي چې ځینې مشخص علایم لري. نو له دې معلومیږي چې دا یو طبیعي حالت دی او د طبیعت سره تړلې خبره ده. په هر صورت د ده د ژوند په باره کې معلومات ډېر کم دي، ځکه چې د ده معاصرو د باره کې ډېر څه نه دي لیکلي. د ده په باره کې چې کوم معلومات پاتې دي هغه د جالینوس نه راپاتې دي، چې جالینوس په 1960 میلادی کال کې زیږیدلی دی، یعنی د مرګ نه تقریبا 400 کاله وروسته زیږیدلی دی او په 201 کې مړ دی، او ډیر ستر طبیب هم دی. اپلاتون په خپلو دوه درې منظومو او کیسو کې د بقراط یاد کړی دی. ارسطو هم اسې په زمینی ډول باندې یاد کړی دی. نو په دې خاطر د باره کې معلومات کم دي. په دغه وخت کې چې بقراط ژوند کاوه د طب درې ستر مرکزونه وو. یو یې د کنیدوس د خار مرکز وو چې د ترکیې په جنوب غرب کې پروت دی، یو د کوس د خار مرکز وو چې بقراط پکې پیدا شوی دی او د کنیدوس نه 10 کیلومتره لري جنوب غرب خواته پروت دی، او یو د ایتالیا مرکز وو. د ایتالیا مرکز دومره ډیر مهم نه وو. د کنیدوس طبيبانو فکر کاوه چې هر مرض خپل علایم لري، نو چې د مرض تشخیص وشي د تشخیص په اساس باندې باید دوا ورته ورکړل شي. خو ستونزه دا وه چې په هغه وخت کې د اناتومي په باره کې، د انسان د بدن د غړو په باره کې معلومات ډیر کم وو. انسانانو د انسان مړې نه تیری کاوه چې د انسان دننه غړي وپیژني. نو په دې خاطر چې دا معلومات کم وو، هغه علایم چې د څو مریضو ترمنځ شریک وي هغه هم غلط تعبیرېدل، او هغه مریضۍ چې ګڼ علایم لري او ځینې ښکاره کیږي ځینې نه ښکاره کیږي، په هغه برخه کې هم دوی دقیقه تصمیم نشو نیولی نو د دوی معالجه اکثره ډیره موثره نه وه. د کوس مکتب چې بقرات هغې مکتب ته وده ورکړله، په هغې کې بیا د دې په ځای چې یوازې په تشخیص باندې تمرکز وشي، دوی زیاتره د مریض حالت ته کتل او کوشش یې کاوه چې د مریضۍ راتلونکي وسنجوي، یعنی اوسني حالت ته په کتلو باندې دا څرګنده کړي چې د مریضي کوم خواته درومي، او د هغې په خاطر باندې ورته هغه درمل ورکړي چې مریض حالت ښه شي. نور چې دا درمل په مریضۍ باندې څه اثر کوي هغې پسې ډېر نه ګرځېدل. بقرات په خپله چون دې نتیجې ته ورسېده چې هر څه په طبیعت کې دي، نو طبیعت ته یې ډېره زیاته توجه وکړله، د انسان څېړنې ته یې توجه وکړله. دی په خپلو لنډو خبرو کې یو ځای کې وایي چې جنگ د جراح دپاره تر ټولو غوره ښوونځی دی. جنگ ځکه غوره ښوونځی دی د جراح دپاره چې جراح عملا هلته بیل بیل زخمونه ګوري او بیل شو ډول نوی ډول د انسان دننه بدن ته لار پیدا کوي. له بل لوري دی عملا د سږو په جراحۍ کې او د سږو په درملو کې د جراحي وسایل نه د استفادې په برخه کې هم ډېر زیات ماهر و. نو د کوشش کاوه چې مریضي وګوري او د مریضۍ د پرمختګ په اساس باندې چې کوم خواته روانه ده خپل درملنه هغې سره تطبیق کړي، یا په اوسنۍ اصطلاحاتو باندې د ډایګنوستیک په ځای باندې پرونوستیک برخورته د ډیره توجه کوله. د د طب اساس هماغه د پخواني علم اساسات وو چې دنیا له څلورو عنصرو نه جوړه ده: اور، اوبه، هوا او خاوره یا ځمکه. د دې څلورو عنصرو په مقابل کې بیا څلور اخلاط دي چې وینه ده، بلغم دي، صفرا ده او سودا ده، او څلور مزاجونه دي چې ګرم او یخ او لوند او وچ. وینه ګرم او لمده ده، د پسرلي سره تړلې ده او له هوا سره تړلې ده. صفرا ګرم او وچه ده، له اوړي سره تړلې ده او له اور سره تړلې ده. سودا سړه او وچه ده، د منی سره تړلې ده او د خاورې سره تړلې ده. او بلغم یخ او لامده دي او د ژمي سره او د اوبو سره تړلې دي. نو ټول طبیعت په دغه څلورو عناصرو کې را جمع شوی دی. سادی صاحب ویلي دي چې چار طبع مخالف سرکش، چند روز شوان با هم خوش. چون یکی از دین چار شد غالب، جان شیرین براید از قالب. یعنی صحت هغه څه ته وایي چې دغه څلور طبع یا د څلور مزاج یا د څلور اخلاط په متناسب ډول باندې په بدن کې موجود دي. که چیرې یو له دغو نه تناسب خراب کړه، نو د بدن سیستم ګډوډیږي او دغې نه مریضي پیدا کیږي. او د مریضۍ علاج هم دا دی چې هغه عنصر چې زیات شوی دی هغه باید کم شي، یا هغه عنصر چې کم شوی دی هغه باید زیات شي. د عنصر د کمیدلو دپاره ځینې میخانیکي وسایل کارېدل، لکه د وینې ویستل یا د بلغمو تخلیه، او د ځینو عناصرو د زیاتولو دپاره غذا په کارېدله او دوا په کارېدله. بقرات په خپلو قصارو کلماتو کې وایي چې د هر انسان درمل باید د هغه خوراک ووسي. یعنی که چیرې انسان سمه غذا وخوري هغه بیا درمل ته ضرورت نه پیدا کوي. د هغه مفکورې دي چې په اوسني طب کې هم دې ته ډېر زیات پام کېږي. د بقرات بل اهمیت په دې کې دی چې د طب ته د داسې یو مسلک بڼه ورکړله چې اخلاقي اصول یې ورته وټاکل. په هغه وخت کې هر څوک به وړاندې کېدل او چې دوه ټکي به زده کړي وو، ځان ته به یې طبیب وایي او تجارت به یې پې کوه. بقرات د خپلې پوهې په مقابل کې مزدوری اخستلو ته حاضر شو. یعنی داسې نه وه چې زه ستا مفت علاج کوم او ته ماته مفت یو تحفه راکړه. زه یو علم لرم، ستا په خدمت کې ږدم، ته د هغې په مقابل کې ماته مزد راکړه. دا یو اخلاقي ارزښت دی ټینګ کړه چې د طبیب او د مریض ترمنځ رابطه متساوي رابطه ده. بل دا چې د ده په اخلاقي سیستم کې باید مریض ته ډېره زیاته توجه وشي. د طبیب وظایف روښانه کړل، او هغه څه چې د بقرات د قسم په نامه یادیږي او تر اوسه پورې هم په ټوله دنیا کې په لږ څه اوښتي شکل باندې ډاکتران دا قسم کوي، هغه څه دي چې د طبابت د اخلاق اصول پکې بیانوي. کله که ستاسو اجازه دا قسم به درته په لاندې شکل بیان کړم.
ارشاد،
زه به خپل د طب استادان د خپل پلار او خپل مور غوندې ګڼم. خپل شته به ورسره تقسیموم او د ضرورت په وخت کې به یې اړتیاوې پوره کوم. د هغوی اولادونه به ورونه ګڼم. که چیرې هغوی د طب د زده کولو غواړي، زه به پرته له کوم مزد څخه طب ورزده کوم. زه به خپل درسونه، اصول او اساسات خپلو زامنو، د خپلو استادانو زامنو او هغه شاګردانو ته ورخیم چې له ما سره یې د یو قرارداد له مخې تړون کړی دی او بل چاته بینه خیم زبه د خپل وسی او خپل پوه سره سم د خپل ناروغانو غذایی رژیم داسې تنظیموم چې غوی ته ګټه ورسی زبه له هر ډول بدکار او بی عدالتۍ څخه ځان ژغورم که څوک راڅخه زهر وغواړي زه به یې نه ورکوم او نه به پخپله چاته د دې وړ موادو د کارولو توصیه کوم همداراز به زه هیڅ ښځې ته داسې څه نه ورکوم چې د ماشوم د لویدلو باعث شي زه به خپل ژوند په پاکۍ او بېګنایۍ تیروم او په پاکۍ او بېګنایۍ به خپل شغل ترسره کوم زه چې کوم کور ته ننوځم د خپلو ناروغانو د ښېګڼې لپاره به ورننوځم له حد بد کار څخه به ځان ژغورم خصوصا د ښځو او هلکانو آزاد وي کمرایان له بېلارې کولو څخه به ډډه کوم هغه څه چې زه یې د خپل شول پر مهال یا له هغه بهر وینم یا اورم هغه به چاته نه ښکاره کوم که زه په دغه قسم ولاړ پاتې شوم نو خدای دې ژوند را پیرزو کړي او په خلکو کې دې مخړونی واوسم او که زه دا قسم مات کړم نو زما حال دې د دې برعکس واوسي او په خفګان کې دې ومرم دا هغه قسم دی چې بقراط به خپل شاګردانو ته ورکوه او اوس هم د طب پوهنتونونو کې دې ته ورته یو قسم کیږي
د حرفوي اخلاقو په تاریخ کې که له بقراط نه یوازې همدا قسم نامه هم پاته وی د ده نوم به تلپاتې و
د ده نوم به تلپاتې و
خو په دې کې د علم په پټوالي باندې هم یو تاکید شته یعنی په پخوا وختونو کې علم یو څه طبقاتي و یو څه خاص و اقشارو به کوشش کوو نور خلک د جاهلانی خو ځینې خاص خلک د پوهي نو دا پوهو خلکو یو ډول له علم نه د استثمار د یوې وسیلې د خپلې کلانکارۍ د ساتلو د یوې وسیلې په حیث هم استفاده کوله څنګه دغه اړخ هم پکې لیدی سو کنه
دغه اړخ ټولنیز اړخ دی په همیشه په خپله په ټولنه کې موجود وي همدا اوس هم که تاسې د غربي نړۍ د مسلکي احصایه وګورئ نو 80% ډاکتران د ډاکترانو زامن دي او 80% وکیلان د وکیلانو زامن دي او فکر کوم چې د علم د بازاري کېدلو د مخنیوي یوه وسیله ده نیکه څوک راشي او تعهد یې نه کړی او یو څو علمي اصول زده کړي او بیا د هغې نه ځان ته بازار جوړوي لکه زموږ په هیواد کې چې دا کار وشو هغو کسانو چې شپږ میاشتې د لومړیو مرستو کمپونو کې لوستي وو اوس د ډاکترانو په حیث حتی د سرطان علاج هم کوي نو دا د طب د اخلاقو سره یو مغایر یو کار دی او د تعهد یا د انسلاک له مفهوم سره په تناقض کې راځي په ځینو مسالکو کې انسلاک ډېر مهم دی طبابت یو د هغو مسلکونو نه دی چې باید طبیب طبیب واوسي که نجار نجار ونه واوسي بیا هم کېدلی شي چې یو کټ جوړ کړي کېدلی شي چې یو میز جوړ کړي ښایسته به نه وي کوږوږ به وي مګر کار به ترې اخیستل کېږي مګر که طبیب طبیب ونه واوسي نو انسان وژني که قاضي قاضي ونه واوسي نو عدالت وژني نو له دې خاطره په ځینو رشتو کې انسلاک ضرور دی او فکر کوم چې د بقراط په قسم کې دا د انسلاک اړخ ته باید مونږ زیات توجه وکړو د بقراط د پیژندلو لپاره د توصیو د لنډو خبرو یو څو بیلګې هم که ستاسو اجازه درته وایم طبیعت دی چې ناروغان رغوي په دوو هممهاله دردونو کې هغه درد چې زورور دی هغه بل درد کمرنګه کوي ستا خواړه دي ستا یوازینی درمل اوسي ژوند لنډ دی هنر پراخه دی فرصت په تیښته کې دی تجربه سړی غلطوي قضاوت ګران دی جنگ د جرا تر ټولو غوره ښوونځی دی د ناروغۍ سرچینه پرته له بادونو او بویونو بل چیرته نه ده زه به خپل ژوند په بېګناهۍ او پاکۍ تیروم او په بېګناهۍ او پاکۍ به خپله وظیفه ترسره کوم بدن د سترګو په شان دی یا په بل عبارت سترګې د بدن هنداره ده هغه قوت چې په موږ کې شته زموږ تر ټولو ستر طبیب دی یعنی خپله طبیعت ځان د رغولو لپاره ډیر زیات څه لري انسان باید روح او بدن سره همغږی کړي دغه لارښوونې دي چې تر اوسه پورې هم زموږ لپاره ډیرې مهمې او ژوندۍ لارښوونې دي
او هغه څه چې موږ ورته د حفظ الصحې اصول وایو اوس اهمیت ورکوو یعنی د په خبرو کې په دې شي باندې ټینګار ډیر دی
په دې شي باندې ټینګار ډیر دی د ده د آثارو او د لیکنو په باره کې البته ډیر دقیق معلومات نه لرو چې څه د خپل دي څه د خپل نه دي د بقراطي مجموعې په نامه باندې د شاوخوا شپې تورې سالو یو مجموعه شته چې د بقراط د طب عمومي
اصول
بیانوي په دغه شپې تورې سالو کې وسنۍ پوهانو چې څېړنې کړې دي داسې معلومیږي چې ټول یوازې د لیکنې نه دي د شاګردانو هم پکې ونډه اخیستې ده او نولس بیل سبکونه پکې مشخص شوي دي یعنی کم له کم نو لسکسانو د دې شپېتو یا څبان د شپېتو رسالو په لیکلو کې ونده اخیسته ده او دغه رسالې سره تنظیم شوې دي او تقریبا شپاړس پیړۍ یا تر شپاړس پیړۍ لږ زیات د رنسانس تر وخته پورې د بقراط طب چې بیا وروسته د جالونیس ورته یو څه نوې والی ورکړی و د ټولې نړۍ د طبابت یو اصلي محور و او د رنسانس دورې نه وروسته چې تجربي ساحې ته داخل شول نو په علم کې یو څه بدلون راغی مګر بیا هم د بقراط اصول تر اوسه پورې په ځینو مواردو کې د تطبیق وړ دي. مثلا د بواسیرو کوم علاج چې بقراط پیشنهاد کړی دی نن هم غیر له هغې نه بل علاج نه لرو د دې مرض دپاره. نو د دې نه معلومیږي چې دی داسې یو طبیب و چې د خپلې تجربې په اساس او د خپلې مشاهدې په اساس باندې په ډیر دقیق ډول هر څه څیړلي وو او د انسان د ښېګڼې دپاره ترې نه استفاده کړې وه.
استاد منلی که د لرغوني مصر تمدن وګورو هلته هم طب ډیر مخته تللی و خو مشهوره دا ده چې بقراط د طب د علم پلار دی. تاسو چې د ده د ژوند پیسه کې خبرې وکړې درې برخې ډېرې مهمې وې. یو خو دا و چې ده په دې تاکید کوو چې تر ناروغۍ له مخه باید سړی هغو اصولو ته پام وکړي چې ناروغ نه سي، مثلا نظافت مراعت کړي. یو خو دا اړخ دی ده. بل اړخ یې د طبي اخلاقو خبره وه چې ده دا اخلاق تدوین کړل او په دې ټینګار وکړو او دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې په ډېره درنه سترګه ورته کتل کیږي. او درېیمه خبره دا وه چې تاسو وکړه چې د خرافات او د طب علم سره بیل کړل. د پخوانو مصریانو پیسه کې دا په یقین سره معلومه ده چې له ټولو طبي پرمختګونو سره سره د خرافات او د طب علم له یو بله نه سوی بیلولی. همدا جنتر و منتر به هم و پکې او دوا به هم و پکې خو ده بیل کړل. دته چې اوس د طب د علم پلار وایي آیا د دغو درو وړو امتیازونو په وجه ده او کنه؟ خصوصا دغه خبره مهمه ده چې د علم او خرافات بیل کړل د طب په ساحه کې په دې وجه دی د طب د علم پلار بلل کیږي.
زه فکر کوم چې دغه اړخ تر ټولو مهم اړخ دی، مګر تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې د واقعا د علم یعنې د طب د علم حدود تعین کړل. د طب د علم حدود یې وټاکل، له نورو علمونو نه یې بیل که، له مذهبه یې بیل که، له فلسفې یې بیل که، له نورو تجربوي ساحو یې بیل که، واقعا د طب د علم حدود یې وټاکل. او په دې خاطر دغه تخصص چې در پیدا که په طب کې د دې باعث شو چې د پیړیو په اوږدو کې طبیبان بریالي واوسي او د نوی بشر په خدمت کې واوسي. نو فکر کوم چې دغه کار هم تر ټولو ستر کار دی.